facem, dar mai vreau să le văd un mecanism de gergire, dar rămâne de mai dat de rustă bastă, sără. خبره داره چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غواړو چې لاړ شو او که غواړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاړ شو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې دی. د افغانستان د طالبانو د کابینې اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بې له ملل متحد اجازې نه سفر کولی نه شي. بانکي سیستم فعال نه دی او فقر ورځ تر بلې اضافه کېږي په افغانستان کې. د یو خپل تر منځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي. د کابل د کندهار تر منځ باندې تاسو د ګاونډیانو حملې ګورئ چې په کابل مرکز ډېر ویشت همدغه سي
تر اوسه پورې په دا څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي او له هغه مخکې په دا شلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ کاوه یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دی. څنګه تاسو تم لري چې د دوی ترمنز نفاق یا د دوی ترمنز به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده. په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلوده. اتفاق یې په دې خاطر باندې درلوده چې چیرې جنگ کوي خپلو منځو کې ټول له منځه ځي. د دې اتفاق په اصول دی که نه وي عباس ترکزی چېرته لاړو؟ ولې چېرته اوسېږي؟ ولې په کابل کې نه دی؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود دی. ته څه فکر کوې چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده؟ دا خو ګوره افغانستان کې خو چې پټ نه پاتې کېږي. دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کېني پاتېږي، دا خبرې انتقالېږي یو بل ته. دا شته ده. دا معنا دا ده چې د دې دغه د اتحاد هم چې کوم یو دی، دا د ویر اتحاد دی. اما بیا دغه ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل لاسوهنې کوي. د دې دا هر څه سبا ده چې داسې حالت وي. زه یو بله خبره کومه چې ما د جمهوریت وخت نه بحث کوو چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنګ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړلې ده په دې حق باندې. زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل ناست دی، د جمهوریت بدیل طالبان دي. چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه دا مخالفین دي. د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره هم درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره هم درد سر وي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو به یعنی مرکز ګرځي. یعنی موږ دا یو وړاندوینه ده، موږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو نو دا یې لارې دي. که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه بیا جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډومه او زه نه غواړم چې دلته ثبات راشي، او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منم. نو دغه نیمزرما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړل نه اوس نتیجه ورکړل په راتلونکي نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب، وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولي دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي. دا خبره په کومه کچه یا له کومې د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم. اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب د خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو، او هغه روایت د افغانستان د ژغورلو لپاره دی. یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي. یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو
یعنی
افغانستان پردیو د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه ونه ګرځي. په دې لحاظ په ستراتیژیک لحاظ مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
که اوس سوال ته که لطفا ځواب وایاست مختار صاحب. مهرباني،
زه غواړم دلته یو وضاحت ولرم، ځکه مونږ غواړو چې دا خپل مسیج طالبانو ته هم ورکړو. او په دې طالبانو کې ډېر داسې ستر شخصیتونه شته، د افغاني صاحب زمن دي او نور داسې وزرا دي او ډېر خلک دي چې هغه د ډېرو مشرانو سره او ډېر خلکو سره د جرګو په هکله خبرې کړي، خو دا خبرې روانې دي. یعنې کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوې، یو میکانیزم لپاره کار کوې، یو روایت منځته جوړوي، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په همدغه نقطه کې نغښتې دي. خکه جرګه نه کوي، څه کوي جرګه نه کوي؟ نړۍ دې په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي د همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي څه کوي؟ یعنی مونږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړ طالبانو ته وایو، د طالبانو مشران هم ستاسو پروګرام اوري چې د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محوره ستره لویه جرګه ولرو، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب دې سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي، په دې برخه کې زموږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالا ستاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې هده پورې دي چې یعنی عملا د دې لپاره چې لوی جرګه جوړه شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر دا تمایل لري چې جوړه دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوه شي چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ګور، یو خدا زموږ د خپل ټولنې د انتروپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنې پیژندنه او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي. هماغه د عزیزي زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي، د طالبانو سره رابط، طالبانو سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نه غواړي. ګوره، دلته میاخیل صاحب ولایت یې کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په ده پوه دی چې اصلي دښمن او مرکزي دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي نو لاره یې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان، هو په طالبانو کې اکثریت مشران د دې لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووځي او نظام، یو مشروع نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي، یو ستره لویه جرګه راسیده، د طالبان ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نه شي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي، او اکثرا نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي یاست.
زما باور دا دی یو زما مطالعات دا ښیي چې په طالبانو کې اکثریت اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د انزوانه ووزي او د انزوا د وتلو یوازنی لاره دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي. که اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کېږي، بیا زه خپل مسیج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او هلته یې ټرمپ ته یو
صدراعظم د پاکستان
په دغه ډبۍ کې تیږي دي او دا په بلوچستان کې دی او ځینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته چې دغه نقطه تهدید دی او دا د ده لپاره نه ده تیږه، د ده لپاره ده چې دغه امریکا شتون دلته راسي، افغانستان نړۍ ته وشي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، د بلوچستان لپاره هم تهدید دی، د پښتونخوا لپاره هم تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو پر ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نه زموږ غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي. که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغورئ، د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي. او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو پرته د نشي صلح لپاره کار او افغانستان وژغورو.
مننه ځواک صاحب. فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیره زیاته بدبینی په پایل کې وښوده او دوی هم تقریبا ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
نه، زه فکر نه کوم دا چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یوه جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چګورو ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي یا غواړي چې واک شریک کړي لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل اصطلاح هم چې شته، دا د خدار ګروپ او د یادونه چې کېږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنی په قندار کې هم داسې کسان شته دی چې تغییر غواړي، قندار نه بیرون هم بیا داسې کسان شته دی چې هیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سخدریزي او هغه کسان چې دومره سخدریزي نه دي په دغه باندې تقسیمم چې دغه دوه ډلې دي هلته، لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سخدریزي ډلې سره دی. دا که لږ دي او که ډېر دي قومانده دی سره ده. او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولی شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگی قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سنبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازم و چې دوی ته هم دغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
دغه دی ګور بالکل دی هم دغه احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس د دغه وضعیت ته دغه نه یریږي. د دوهې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو الګو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دی هغه اهداف ته چې دوی فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار وو که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی هغه ذهنیت دی، هغې ډیموکراسۍ خواته، هغې د یو ټولشموله نظام خواته، هغې د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ور لرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپل د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع نشي او د دې بغاوت لپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغه څه افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی. او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څنګه کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ماته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دي یو داسې نظام ته غاړه کېږي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دغه خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي، ماته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو، اول دا چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنگر کې دي، د دې کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغه سره د افغانستان خلک په هیڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان د دې په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، دا کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې باندې خبرې کوو.
نو دا د طالب په نفع استعمالیږي، دا د طالب په نفع تمامیږي، ځکه تمامیږي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ایتلاف چې جوړ شو، جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو،
خبرې کوو په دې باندې. دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدیل ګڼي، هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر سره په خپل سیاسي ژوند کې یو ډېر ستر اجتماع وکړله، ډېره سره اجتماع وکړه په دې کار باندې. دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، د هغه مخالفت کوي، د هغه کسان سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسانو سره چې دانش سره دی اوس کې نشتلی دي چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه یې شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو، فلانکی ایالت د ازبکو، یو دا ایالت د
ځواک. صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو، ډېر د خپرونې لږ وخت پاتې دی، که دا خبرې لږ سره راټولې کړو او لږ یې لنډې کړو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریک کم.
دې ته په کتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطح وو، معمولا یوه ناکامه تجربه ده او متاسفانه دا د هغو عواملو له جملې نه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کېږي. مثلا که چیرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلاف نه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونو پایښت ونه موند او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د دباعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر ده کې چې هلته د دولت پښې ټینګینې شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه چې مختلف مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو دې ته په کتو سره خپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی تیرته د تیر تجربې ته په کتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي، دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړې دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبر دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري. نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي، اما تر ټولو خطرناکه دا ده که چې دا د یو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، بیا نو برسېره پر دې چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات دپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکېچ لا هم ژور کی او نا خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمی، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجه ده. په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، هغه حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم جهته ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده او متاسفانه د ملت د اراده تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزی صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې؟ یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زمونږ هدف د افغانستان ثبات ده، من هدف دا نه چې احمد قدرت ونیسي محمود قدرت ونیسي موږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده ځکه چې د حقانی ډله جدا ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي هغه ته امیر المؤمنین وایي همدارنګه د پیښور شورا د کویټې شورا او د حقانی د دېو دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف ده نو دیو فاوله چې ټول سره یو ځای کړه دیو مخالفت درلوده دا یو مسله ده دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وی تابع د مزري نیسه دا مخالفین ک دیو وړي چې بيخي د دغه ارته چې نه دیو هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړولای نه مشکل جوړولای شي خو هغه مشکل به خراب مشکل وي هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نیږي ګوره اوس ک په افغانستان کې جنگ نشته ده د دې علت نه ده چې طالبان ډیر قوی دي او خلجر نه کوي په مقابل کې علت دا ده چې د افغانستان گاونډیان او دنیا منطقه په دې پوزي کې چې دلته جنگ شروع کیږي نو دغه جنگ د پاکستان ایران د مرکزی آسیا او د چین روسي پورې د دې په ګټه باندې نه ده نو ځکه دلته چې بیا د سی او حالت راشي چې په تاسو د مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولیل چې کله پاکستان امنیت تهدید شو هغه د په کابل حمله وکړه
نه نه
هوایي بریدونه وکړل سره کچې د ایران دغه سی پوښي چې زما هغه اگزیستنشل جو ته وایي هغه دایمي ګټه چې کومې ودی د خطر په سر مقابل کیږي هغه د بیا هم دغه د بیا ته تقویې کې ستاسو په مقابل کې بیا ته استعمالي
ډیر زیاته مننه
لته سره هدف دا دی او زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه دی او سیاسي جریانونه چې څو قدرت نشي موږ میکانیزم رامنځته کوو سیستم رامنځته کوو چې هغه چې ولس رول ولري بل اخره ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري اساسي قانون د خپل هغه رول لري او د احزاب یا فرض د دولت په میکانیزم باندې د الټا پکې هغه تشریح
کومه
ده دا مسله ده
مختار صاحب تاسو لطفاً راته وایئ چې په افغانستان کې اوس په یو دقیقه کې لطفاً راته وایئ چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایئ جوړی کی
ګورې یو موضوع ما هېروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کې دی هغه د افغانستان ملي ګټې دي او د افغانستان ملي ګټې په دې اساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کې او پرته له دې چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کې نه دی افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي دا ائتلاف سور زور سبب خپل کې
مننه
سره
وو هي دوباره بلمنځ لارسي بخور مو ودم او ځواک صاحب تاسو نه ورسې پښتنه کوم چې د ستانګزي صاحب خبرو کې هم یادونه وشو او ما هم خپل سريزه کې ویل دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د سناتصاپی جوړیدو کې به خارجي عوامل رول ولري لاند راته وایست لطفاً
بلکل دغه ټول یو قوي احتمال چې دا عمده ده ځکه د سند د خپل منځ کې سره هیڅ مشترک نه لري حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري وسره یعنی مخالفت هغه نه و او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې اړه سره فرق لري نو په دې خاطر دغه سټډل ترمنځ چې ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کیږي په لسه یو تفاوت لیدل کیږي په ناساپی شکل سره یو واري دی او ائتلاف اعلان چې به تر سره وړاندې شول همدا تخري چې بهرنی عامل کې تاسو به ورېدلې وي چې څو د مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف
وکړي
اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې د ائتلاف شاته نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د فتح
کور مودن
مستقیمي دغه ماته یو ناکام لوبه و یو ناکام ډرامه و یو
کور مودن
کوشش یو خام کوشش دې
ډیره زیاته مننه ډیره وخت د پروګرام پای ته رسیدلې ډیره زیاته مننه له تاسو نه خپلواک شنون کوي جیلانی ځواکو او همدارس د افغانستان د ستراتیژیکو څیرونو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو